السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې نیم ساعته خبری مجله کې
I'm here to announce the completion
وارم لا افغانستان از موږ دراوتلو او د امریکایي ادباو دریم هیوادونو وګړو او افغانانو درایستلو لپاره از موږ د پوزي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم.
امریکا افغانستان کې د خپل ماموریت پای اعلان کړ او تیر شپه د امریکایانو وروستۍ ډله هم له کابله ووتله. نړۍ او افغانانو ته دغه ماموریت پای ته رسول څه پیغامونه لري؟
نړۍ ته خو پیغام دا و چې د دوی شل کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېد، خو له بده مرغه په افغانستان کې
د افغانستان په اړه د مهمو نړیوالو ورځپاڼو مقالې درته لرو او دا به هم واوري چې افغانستان کې د واک خلا خلک اندېښمن کړي.
ډېر تشویش لرو د دې نه چې موږ آینده څنګه کېږي. مسؤلیت نشته، امنیت نشته.
نن سه شنبه د سمبولې یوږي نهمه او د اگست یو دیرسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راوګرځو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه. امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت دوهې ته ولیږدو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي د هغو کسانو مخه دې نه نیسي چې له کابل ووځي. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن حضور چې د دې هېواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوه. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کنټ فرانک مکینزي د اګست د دیرشمې په مازدیګر مهال د دې ماموریت د پای ته رسېدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان وکړ او د مبارکۍ پیغامونه یې خپاره کړل. مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شپې په 12 بجو وروستي امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګره ووتل. تیره شپه د کابل په ګڼو سیمو کې د خوښۍ ډزې شوي او اورشیندونکې پټاقۍ هم هوا ته پورته شوي. امریکا او ائتلاف له 1,300 زیات کسان په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وویستل. د دې موضوع تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینې دوهې ته ولیږدو، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلنکن دا اعلان 2 ساعت وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلنکن ویلي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو د ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خپرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتو اجازه ورکړي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دي ویل شوي. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندي لیک لپاره باید کابل کې یوه خوندي سیمه مشخصه شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي هر هغه کس چې له افغانستانه د وتلو قانوني اسناد ولري دوی یې د وتلو مخه نه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې افغانان باید بشری خدمتونو ته لاسرسی ولري او دغه هیواد کې باید بشری حقونه خوندي او سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر فلیپو ګراندی ویلي په افغانستان کې یو لوی بشري ناورین تازه په پیلېدو دی. د ګراندی په حواله دا خبره پرون د UNHCR په یوه اعلامیه کې یاده شوې ده. ښاغلي ګراندی که څه هم د خلکو د ایستلو ماموریت او د هیوادونو منډې ترړې ستایلي، خو ویلي دي چې د خلکو د را ایستلو تر ماموریت وروسته به د 9.5 میلیونه افغانانو لویه برخه په هیواد کې دننه پاتې وي او سختو بشري مرستو ته به اړتیا ولري. لري. د یو ان ایچ سی آر مشر زیاته کړه په یو داسې کړکېچن حالت کې چې میلیونونه خلک وچکالیو هم ځپلي، په هیواد کې دننه د بشري مرستو تمویل تر ډیره بریده له ستونزو سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو له بهاده ډیرېدو شکایت کوي. د کندهار د اوسیدونکو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو خلک سخت ځپل او اوس چې د توقع خلاف بایو لوړې شوي، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له دې ډلې د کندهار اوسیدونکي سناوله ازادي راډیو ته وویل:
موږ د یو جنګ حالت څخه راوتلي یو، اوس خو بیا هم خوراکي توکي غوړې بره همدارنګ اوړه تر څنګ نور شیان ډېر ګران سوي دي. د هېڅ اوس وسه نه ده پوره چې د ځان لپاره خوراکي توکي واخلي.
د خوراکي توکو د لوړېدو ستونزه نه یوازې په کندهار بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې هم محسوسه ده. او په بلخ کې د طالبانو د ډلې مسؤلان وایي چې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه په منظم ډول پروازونه پیل شوي دي. شمال ختیځ زون ته د طالبانو فرهنګي مسؤل او د یاد ډلې ویان ذبیح الله نورانی ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایي ډګر د ټولو اسناد لرونکو مسافرو پر مخ خلاص شوی. نورانی وویل چې کامیار داخلي هوایي شرکت او نور نړیوال هوایي شرکتونه کولی شي په بلخ کې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه د هیواد دننه او بهر مسافر ولیږدوي. د دوشنبه په ورځ د بلخ هوایي ډګر له کابو 15 ورځې وروسته پرانستل شو او د پاکستان درې سوداګریزو الوتکو دغه میدان ته خوراکي توکي انتقال کړل. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، په دې هیله چې یو خوشاله او آرامه ورځ مو پیل کړی وي، راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور تیره شپه په رسمي ډول پای ته ورسوه. له افغانستانه د خلکو د رایستلو د بهیر د بشپړېدو او هم د امریکا د شل کلن پوځي حضور د پای ته رسېدو اعلان د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکینزي وکړ. طالبانو هم ویلي چې بیګا 12 بجې د امریکایي ځواکونو د عسکرو وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګره پورته شوله. طالبانو په دې مناسبت یو بل ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي او په کابل کې د خوښۍ ډزې هم شوې دي. تفصیل یې د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسو. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکینزي د اگست په 10مه د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
وړم له افغانستان زموږ دراوتلو او د امریکایي اتباعو دریم هیوادونو وګړو او افغانانو د رایستلو لپاره زموږ د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم. ورسته سی ولس الوتکه د اگست درشمه د امریکا په وخت ماسپخین په دریو بجو او 19 دقیقو د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر والوته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان او د خوشحالۍ پیغامونه خپاره کړي. مجاهد په خپل ټوټر ولیکل د شپې په 12 بجو وروستۍ امریکایي عسکر د کابل له هوایي ډګر ووتل. له کابل د امریکا د وروستۍ پوځي الوتکې په جګېدو چې په ځایي وخت شپې شاوخوا 12 کې دي، په خواله رسنیو ګڼی ویډیوګانې لاس په لاس شوې چې ګواکې طالب وسلوالو د خوښۍ ډزې کړي. مجاهد په خپل ټوټر ولیکل په کابل ښار کې د ډزو غږونه د خوشحالۍ دي، خو طالبان یې د کابو کولو په حال کې دي. امریکا بیا دا پوځي ماموریت د یو خاص هدف لپاره پیل او د جنرال فرانک مکینزي په خبره سرته ورساو.
both the end of the military component
د نن شپه راوتل هم د خلکو د رایستلو د بهیر د پوځي ماموریت ختم ما هم د نږدې شلو کلونو د ماموریت پای ته رسیدل په ډاګه کوي. چې په افغانستان کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11مې لګورسته پیل شو. دا ماموریت چې د القاعده مشر اسامه بن لادن او نور ګڼ ملګري په کلمین زی وړل شول، ارزان پرې نه ووت. د 2001 شپې امریکایي عسکرو او ملکانو په وجل کېدو او د سبان د شلو زرو د ټپې کېدو په بیا تمام شو. بدبختانه په دې شمیر کې د امریکا د 14 پوځیان هم شامل دي
چې تیر اونۍ د یو داعش انتحاري بریدګر په برید کې ووژل شو. تیر نږدې شل کاله چې افغانستان په جګړو کې څومره کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس څو ورځې مخکې په دې اړه باندې ځینې جزئیات خپاره کړل. له هغې ډلې لکه څنګه چې جنرال فرانک مکینزي ویلي دي، 2401 امریکایي عسکر وژل شوي دي. همدارنګه د 3846 امریکایي قراردادیانو د وژل کېدو تایید شوی دی. په دې ډله کې د افغان پوځ او پولیسو 6000 غړي، همدارنګه د ناټو او ائتلافي ځواکونو 1000 غړي شامل دي. شاوخوا 3500 افغان ملکیان هم په تیرو شلو کلونو کې وژل شوي دي. د طالبانو او نورو مخالفو جنګیالیو په ډله کې بیا څه باندې 15000 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 4500 بشرپالي او مرستندوی او همدارنګه دوه بیا خبریالان هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي. ښاغلی مکینزي بیا ډاډ ورکړ د هغو کسانو د رایستلو لپاره به ډیپلوماتان فعاله پاتې وي چې غوښتنلیکونه یې ورکړي دي. په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستانه د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ائتلاف له 1,30,000 زیات کسان په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وایستل. د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال کنت مکینزي د خلکو د رایستلو د بهیر وروستي جزئیات هم شریک کړل، خو ویې ویل ښایي شمېر راتلل
Since August the 14th, over an 18-day period.
د اگست 14 د امریکا پوځي الوتکو څخه باندې 9000 ملکیان د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر راوېستل. په دې کې 6000 امریکایان هم شامل دي او څه باندې 3000 نوري افغانان او د درېمو هیوادونو اتباع دي. په ټوله کې بیا امریکا او د ائتلاف الوتکو په ګډه 1,30,000 ملکیان راوېستل.
Combined to evacuate more than 123,000 civilians.
امریکا داسې وخت له افغانستان ووتل چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان واکمن دي. شل کاله د مخه د امریکا پر رهبرۍ ائتلافي کونو په اصل کې د القاعده د ځپلو لپاره افغانستان ته ورغلل، خو د طالبانو رژیم یې هم ړنګ کړ. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ موقته انتقالي او ورپسې رسمي ولسمشرۍ دوره پیل شوه، او تر هغه نږدې 4 کاله وروسته واک د انتخاباتو له لارې محمد اشرف غني ته انتقال شو. ښاغلي غني تر نږدې 8 کالو ولسمشرۍ بالاخره د اګست په 15 د طالبانو لاسته د کابل تر لوېدو وروسته افغانستان پرېښود او اوس د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابو زبی کې ده.
و موریدل چې په افغانستان کې تیر شپه د امریکا شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسید. امریکا غږ آشنا رادیو څو شیبې مخکې ولیکل چې وروستای امریکایي پوځي چې د افغانستان ووت تورن جنرال کریس ډوناهو دی. د امریکا مرکزی قومندانۍ د پوځ د 13 لواء د 28 هوایي فرقې د قومندان تورن جنرال کریس ډوناهو د انزور یو انزور په فیسبوک خپور کړی او ویلي دي چې دا وروستای امریکایي عسکرو چې له کابله ووته او الوتکې ته پورته شو. دوی وایي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پرانیست او متحده ایالات هیله مند دي چې دغه نوی فصل به یې د ډیپلوماتیک اصولو پر تګلارو ولاړ وي. دا چې د امریکا شل کلن حضور څومره ګټور وو او اوس یې د ماموریت پای نړۍ او افغانانو ته څه پیغامونه لري، همدا پوښتنې مې په واشنگټن کې له میشت افغان کارپوه شفیق همدم نه د مرکې په پیل کې وکړې.
په تاسو سره باید ووایم چې افغانستان ته به پیغام متفاوتی نسبت دی ته چې نړۍ ته ده. نړۍ ته خو پیغام دا و چې د دوی شل کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېده، خو له بده مرغه په افغانستان کې شل کلن جګړه پای ته ونه رسېده. دا جګړه لا هم دوام لري. افغانستان کوم سیاسي نظام نه لري، یو سیاسي او حتی نظامي او ډیپلوماسي خلاکې خلک ژوند کوي، او له بده مرغه حتی افغانستان افغان وګړي هم ناهیلي دي. خو طالبانو ته بیا د خوشحالۍ خبره ده، هغوی ته د برلاسۍ او د ګټلو او د جنګ د وړلو پیغام ده.
فکر کوي امریکا په تیرو شلو کلونو کې هغه څه چې غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي، که څه هم دوی وایي چې هغه هدف چې له ترهګرۍ سره مبارزه وه د اسامه بن لادن او د القاعده شبکې له منځه وړل وه، هغه هدف ته ورسېدل. فکر کوي دا ماموریت یې بریالی و؟
البته یو برخه بریالی و چې د القاعده شبکه مشر اسامه بن لادن دوی له منځه یووړه، خو د القاعده شبکې ترمنځ شاوخوا 29 تروریستي کړۍ همدا اوس افغانستان او پاکستان د سرحداتو په منځ کې فعال دي، او حتی کابل کې مونږ تاسو ګورو چې دایت خپل بریدونه کوي. بلې، بدون شک خپل غچ واخیست او اسامه بن لادن له منځه یووړه، خو زه فکر کوم چې دا به هم د وخت نه مخکې وي چې وایي چې القاعده غښتلی شوی اوس او یا هم د توان بیا لري چې د لکه 11 سپتمبر او داسې نور لوی بریدونه تر سره کی کنه
او همدان سب سیاسون خو به خامخا خپل ماموریت بریالی بولی د امریکا ولس ځوانان دغلته دغه جګړې په اړه څه فکر کوي د خپل پوځي ماموریت د پای په اړه څه فکر کوي
ځوانان ولسی خلک یا په خوانی سرتیری چې افغانستان کې ډیپلوماټان کار کوي د تور تقریبا 15 کې مونږ ډیر نږدې سره کار کوي خبرې کولې ده هم دغه نجات ماموریت کې نو دا چې کس په ما نه لیدل که هغه پخوانی لوی منصبدار و یا ډیپلوماټ یا نارینه یا ښځه و چې یو وارې په ټلیفون کې را سره نه یې ژړلی او خفګان نه یې ظاهر کړی نه یې ویلی چې ولې مونږ افغانستان په داسې حالت کې پرېږدو یا بالخصوص افغانان په داسې حالت کې پرېږدو نو د ولس پوښتنه هم دا ده چې صحیح ده چې د القاعدې سره مونږ جګړه وکړو اسامه بن لادن خو مونږ 10 کاله پخوا ووژه دغه 40 کاله ولې افغانستان کې یو حتی اقل دغه 10 کاله وروسته ولې افغانستان کې یو آیا هغه هدف هم مونږ ترلاسه کړی چې د افغانستان بیا رغونه او ډیموکراسي او د ښځو د بشر د حقوقو او د لږکیو د حقوقو خوندي کول نه
او همدان صاحب روسي پوښتنه امریکا تازه اعلان کړی د بهرنیو چارو وزارت چې دوی بل افغانستان سره ډیپلوماتیک ماموریت مخ ته وړي خو دوی دغه ډیپلوماتیک ماموریت له کابله د لانډې مودې لپاره دوهې ته انتقال کړی دی قطر ته انتقال کړی دی دا د افغانستان لپاره په څه معنی کېدلی شي
له بل مره دا خبر نه ده ځکه چې طالبان دا توافق کړی و چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي او حتی بیا وروسته د هغې نه دا توافق هم شوی چې دا سفارت د هغې ته انتقالیږي میدان ته هلته به پاتې اوس چې دغه سفارت لاړه د نظامي ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو دا په دې معنا ده چې طالبانو یو چانس له لاسه ورکړ هغه په دې معنا چې د نړۍ په راست کې د نړیوالې ټولنې په راست کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې بالخصوص کابل کې نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډېره زیاته مرسته کوي نو زه فکر کوم چې که چیرې طالبانو غواړي چې منځوي نه شي او غواړي چې افغانستان بیا په تحریمونو ککړ نه شي او افغان خلک بیا خوار پاتې نه شي نو خبر دا وی چې دغه ډیپلوماټیکي اړیکې نظامی ځواکونه وته دغه ډیپلوماټیکي اړیکې هر څومره زر چې کول شي نه یوازې امریکا سره بلکې د نورو ډونرانو او متحدینو سره ترمیم کی
په امریکا کې مشت افغان کتونکو شفیق همدم و چې د امریکا د 40 کلن پوځي ماموریت د پای ته رسیدو پر لارو چارو او د پوځي ماموریت د پای پر پیغامونو غږیده
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس هم مخکې دې چې نورو راپورونو ته وار وار کړو راځي دې ته غوښ شو چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تازه تبصره او مقاله خپرې کړې دي
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا امکان نشته چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به امریکایي ډیپلوماتان په افغانستان کې پاتې شي د مطلب لیکواله سارا جیکس په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د شنبه ورځې د خبرو یادونه کوي چې ویلی وو په افغانستان کې د 40 کلن ماموریت له ختمېدو وروسته به په نړۍ کې د متحدو ایالاتونو تر ټولو لوی سفارت هم بند شي ښاغلی بلینکن د یکشنبه په ورځ NBC تلویزیون ته وویل دا امکان نشته چې امریکا به د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې سفارت ولري خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتونه به د هغو کسانو د ایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې غواړي له افغانستانه ووځي لیکواله د امریکایي چارواکو هغو ویناو ته اشاره کوي چې وایي ښایي امریکا د هغو کسانو لپاره چې غواړي په متحدو ایالاتونو کې پناه واخلي د لازمو اسنادو د برابرولو لپاره د افغانستان لپاره ډیپلوماتیک ماموریت د سیمې په کوم بل هیواد کې پرانیزي چارواکو چې نیویارک ټایمز یې نومونه نه دي یاد کړي ویلي چې دا سفارت به یا په پاکستان کې وي یا په متحده عربي اماراتو کې ځکه په دې دواړو هیوادونو کې زیات شمیر افغان کډوال اوسي د نیویارک ټایمز د مطلب لیکواله زیاتوي طالبانو غوښتل چې امریکا او نور هیوادونه په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي څو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره مشروعیت وګټي لیکواله زیاتوي چې د افغانستان د ماموریت پای به د متحدو ایالاتونو لپاره یو لویه ډیپلوماتیکه ضربه وي برتانوی ګارډین ورځپاڼې د هغو امریکایي سیاستوالو تبصرو ته کتنه کړې چې وایي متحد ایالات باید بیرته افغانستان ته ولاړ شي ورځپاڼه لیکي په امریکا کې ډېر تجربه کار ډیپلوماتان سیاستوال او پخوانی جنرالان پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د راتلونکو احتمالاتو په اړه خبرداری ورکوي ګارډین لیکي دا ډله سپارښتنه کوي چې حتی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په دې وروستي پړاو کې هم امریکا باید خپله پریکړه بدله کړي او د وتلو پر ځای د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا پخوانی دفاع وزیر لیون پانیتا په دې وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې د امریکا کار پای ته نه دی رسیدلی او زیاته یې کړه د امریکا پوځ به هغه مهال افغانستان ته ولاړ شي چې القاعده شبکه بیا خپلې لیکې سره سنبال کړي. همداراز مخکښ سناتور لنسی ګراهم ګواښ کړی وو چې که ولسمشر جو بایډن د اګست په 1 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي نو دی به یې د استیزا هڅه وکړي. ګارډین همدې څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې د مخکښو امریکایي شخصیتونو څرګندونې په ډاګه ښیي چې څنګه امریکا په افغانستان کې داسې لویه ماته وخوړه. په مطلب کې راغلی دی چې په 13 کلونو کې ډېر غښتلي شخصیتونه وو چې جګړه د نړۍ د هر کړکیچ د حل لپاره یوازینۍ لاره ګڼي.
سهارنۍ خبری مجله او یونیسف وایي دوی موندلې چې 9 افغان ماشومان له مور او پلار پرته بهر انتقال شوي. په افغانستان کې د دې ادارې مشر هرودولس دا خبره پرون یو خبری کانفرانس کې وکړه. د اګست 14 لکله چې بهرنیو هیوادونو له افغانستانه د خلکو ایستل پیل کړي لسګونه ماشومان هم په بیلابیلو پروازونو کې بهر ته رسول شوي. تفصیل له صفی الله ستانکزي نه اورو.
له افغانستانه د خلکو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې چې امریکا بې ساري بللي لسګونه افغان ماشومان هم بهر وړل شوي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مشر ویلي ستونزمنه ده چې د ټولو لیږدول شوو افغانانو شمیر وړاندې شي، خو دوی تر دې دمه د 9 افغان ماشومانو درک لګولی چې له والدینو پرته بهر انتقال شوي. د یونیسف افغانستان څانګې مشر هرو دولیس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو څانګې لخوا جوړ شوي کانفرانس ته له کابله په دې اړه معلومات ورکړل.
مونگ در افغانستان به هر نش به تماشومان تعقیب کری او پلت که یو چه بیرتا لخپل و والدین سر یوزای کرو دای و پیچل پروسه ده.
خغلی هره دلیس زیاد تکره در یونیسف کار کون که دو بی سرپرست انتقال شو ماشومان در مندلو او بیرتا لخپل و کورنوی سر ده هغوی دی یوزای اولو معمولیت تا دوام ورکوی. هغو ویل در نری بیلا بیلو هیوادونو تا دو ماشومان در رسیدو راپورن ور رسیدلی او حدسه کیگی چه در ماشومان و لپار پا مشخص و خوندی سیمو که وساتل شی.
په کابل کې زموږ د ماشومانو د ساتنې ټیم د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې نیولي چې دغه ماشومانو ته یې ځای ورکړي. دا کار د دې لپاره کوو چې د ماشومانو د پتې لګولو پروسه پیل شوی او هڅه کیږي چې دا ماشومان بیرته له خپلو والدینو سره یو ځای شي. دا یوه دوامداره پروسه ده.
په دې وروستیو کې امریکایي رسنیو هم د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې 40 افغان ماشومان ځانونه امریکا ته رسولي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو وزارت ویلي یو شمېر افغان ماشومان چې له والدینو پاتې دي یا څوک ورسره نه وو د کډوالۍ او بیا هستوګنې ادارې ته معرفي شوي څو لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د اګست له نیمایي راهیسې لکله چې طالبانو په کابل ولکه ټینګه کړه بهرنیو هیوادونو په سر کې امریکا د خپلو ادباو پوځیانو افغان همکارانو بشرپالو مدني فعالانو او خبریالانو د ایستلو بهیر پیل کړ. د خلکو دې بې ساري ایستلو بهیر ګڼ هغه کسان هم په هوایي ډګر ورمات کړل چې د بهر تلو لپاره اسناد نه لرل. ځینو چې پخواله رسنیو د ګڼو پام وراړولی یوازې په تذکرو د بهرنیانو په بزنس کارتونو او بی ویزی پاسپورتونو ځانونه هوایي ډګر ته ورسول او د راپورونو له مخې لسګونه یې په دې بریالي هم شول چې په بیلابیلو پروازونو کې له افغانستانه ووځي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د یونیسف اړوند په راپور کې پاتې کیږي خو یونیسف د افغانستان په اړه ویلي دي چې دغلته د ماشومانو لپاره حالات ډیر ترنګل شوي دي. د یونیسف په یو راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې ماشومان او کورنۍ له اساسي حقونو اوس بې برخې دي. د دغه سازمان سیمهیز مسؤل ویلي کروان وضعیت دوام عمومي اټکل دا دی چې له 5 ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخامخ شي او دا به په یو جدي ګواښ بدله شي. د بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلي چې دا مهال څه باندې 40% وګړي بشري مرستو ته په افغانستان کې اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او د طالبانو له لوري د دغه هیواد سقوط د هر وګړي په ژوند سیوری غوړولی. په دې لړ کې ماشومان چې د ټولنې تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي تر ډیره ځپل شوي دي. له دې سره ډیری افغانان له خپل نامعلوم راتلونکي څخه اندېښمن دي. پینځه کلن فرید احمد چې دوه واړه بچی لري وایي چې وروستي بدلونونو سره ټولې هیلې خاورې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره یې دنده له لاسه ورکړې او اوسمهال د ژوند د اړتیاو پوره کولو توان هم نه لري.
د زامن آینده څنګه کیږي دې د پاره چې مسؤلیت نشته امنیت نشته.
د یونیسف په راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد شوی. یونیسف ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له روغتیایي خدماتو محروم دي. د دغې ادارې سیمه ییز مسؤول جورج لاریارجی ویلي چې که چیرې وضعیت همداسې وي اټکل دا دی چې له پنځه کلنۍ ښکته یو میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي. ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې څه باندې 4 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې 2.2 میلیونه انجونې دي. ښاغلي جورجیا په دغه راپور کې لیکلي آیا موږ کافي سرچینې لرو چې ښوونځي پرانیستي وساتو او ډاډ ترلاسه کړو چې انجونې او هلکان په خوندي ډول زده کړې کوي. دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي په وروستیو کې له 192 هیوادونو د مرستې غوښتنه شوې او له مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې افغانستان سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي دا مهال څه باندې 40 سلنه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان په ټویټر باندې لیکلي موږ ژمن یو چې پاتې شو او بشری مرستو ته دوام ورکړو. دغه سازمان د سربنا برابرولو، لومړنیو اړتیاو، بیړنیو روغتیایي خدماتو او محافظتي مرستو چمتو کولو سره له زیانمنونکو سره مرسته کوي.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوه. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کین فرانک مکنزی د اگست په 13مه مازدیګر مهال د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې 13:12 د امریکایي ځواکونو وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګره پورته شوه. په کابل کې په همدې مناسبت هوایي ډزې شوي او اورشیندونکي پټاقې هم هوا ته پورته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدوه چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتلو اجازه ورکړي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې خپور شو خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دي ویل شوي. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندي لیږد لپاره باید کابل کې یوه خوندي سیمه رامنځته شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی ویلي په افغانستان کې یو لوی بشري ناورین تازه په پیلېدو دی. د ګراندی په حواله دا خبره پرون د یونیسیار په یوه اعلامیه کې شوې ده. او د کندهار اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو له به حد ډېرېدو شکایت کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
نوم سلیم خان.
څو کلنی؟
10 کلن.
کاکا تاسو کوچان یست کنه؟
ما کوچان.
د مالداری پکل را توای اوسم دی پخوا په تیرستا؟
مالداری؟
او؟
هم مالداری خسته کنه بیا مالداری خواه منگه چهره نکیگیم.
کم مال نلاری؟
میگی دی وزیه دی.
بیا وخسته ارتا بوس؟
سگان کال دیر مال نوگی دی دیر کوچان خطا دی و دیر خراب دی.
به چه ورکوی مالو تا؟
دقا بوس ورکو و دوڑی و چه ورته پیدا کو دشتا که چه نست باران آقا و نست و مال دیر بکیده کوچان دی زیله دی ورخطا دی.
کدسی را تو ایه چی مثلا ار او راست دقا احتاسی میگی چی دی اوزی کنه سوم را شدی بکیی؟
دو من شدی دری من شدی رسی میگی کهی دا سلو میگو پوری.
دا بی خرسوی؟
دا بی خپنیر تی جورو خایده دا خرسو بی لا بیا نه په خپر پیدا کو اولاد هم دغه میګو ته
تا خپل راما کوم وخت پیایلې ده
کوچان کنه زوندم دا میګو په سیدا زوندم دا حالته ده
دا ځینی وخت کوچان چې مال پیای به ډیره ښه پیلې و هي کله ناکله لنډې هم سره وای څنګه دا دز دی
نه هغه دې چې از دی هغه کوي چې چانه دې دغه نه زانه خو نيست کې وره خو دې چې از دی شو خلری دې هغه کی پدا ساده عمر کې نو سوای ملغس
پرته لدې چې مالداری لري خایده خرڅوي او پیسې لاس تراوړي بیا نور شین په اخلي نور سایت لري تاسو
نه دکان نسته پټای نسته پولم موټر نه لرو همدغه د میګ سره مخ ادم لغه باندې ژوندنم دغه
گزاره کی بیا
گزاره پس چاره وکین څه چاره وکړو گزاره هم سخته ډیره سخته سای پولا پټای ونه لري دکان ونه لري یو موټر شای ونه لري نو دا میګ وڅنګه کې هغه کوم سل مرزونه دي چې مرز ورته راشي میګن لمنځه وړي وږي دي کال کې چای نسته بوس ورته اخلي ډوډۍ ورته اخلي دانه او شی
په دې علت یو وخت موږ دغه ټول ستونزې حل سي
نو چې دا ستونزې حل سي خو نو خامخا خوشحالي به وي دعا به وي تشکري به وي پکې
مننه خیر
له همدې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسیده و نیمه بجې شوې په بل خبری مجله کې مې همکار احمد جعفر احمدی ستاسو کوربه دی.